د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې او د ازادي رادیو خبرونه پایل شو. نن چهارشنبه د 1399 هجری لمریز کال د کب وشتمه او د میلادي مارچ میاشتې ولسمه ده. په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوري استنوري هر کله کوم و بوري چې د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا د موسکو په غونډه کې د شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د دولس کسیز پلاوی د نمونو لست تایید کړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورساو. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د هیواد په بلوچستان ایالت کې وژل شول. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د ناګورنی قرباخ پر سر د هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسو. دغه سفارت د وی خبر پانه په خبرولو سره د کاغلی خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کولو د هڅو یو برخه بلل او ویل دي چې خلیل زاد او سره ملګری په دې سفر کې لولس مشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله او یو شمېر نور افغان سیاستوالو او د ښځو د حقونو له مدافعانو سره وکتل. د خبر پانه لمه کاغلی خلیل زاد په افغانستان کې تلپاتې سولې په ټینګښ کې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او رسنیو مهم رول ټینګار وکړ. نوموړي د غراز ویل چې امریکا به د خپلو متحدینو او سیمه ییزو هیوادونو سره په سلام مشورې د بیلابیلو غونډو په چوکاټ کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې دمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې ښاغلی خلیل زاد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل درې سوه زیات افغان وګړي چې په ایران کې بندیان ول د کابل او تهران ترمن د بندیانو د انتقال د موافقې له مخې افغانستان ته ولېږدول شول. دغه وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې درې سوه درې افغان بندیان چې دولس ښځې دي د ایران د دریو بېلابېلو زندانونو څخه د یکشنبې په ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته ولېږدول شول. په خبر پاڼه کې د دغو کسانو د نیول کېدو دلایل نه دي روښانه شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د لیک دوهمه مرحله وچ عملی شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا په لومړی مرحله کې 308 افغان بندیان د روان المریز کال د کپ شلمه د اسلام قلال لاري افغانستان ته ولېږدول شول، چې په دې سره له ایران څخه افغانستان ته د لېږدول شو افغان بندیانو شمیر 609 تنو ته ورسید. د وزارت ندی ویل چې دغه موافقه له مخې څومره نور افغان بندیان به افغانستان ته انتقالیږي، خو ویل کېږي چې په زرګونو افغان بندیان د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر د پیلې دوستاینه وکړه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت پرون دغه بهیر د پیل خبر ورکړ. تمه ده په دې بهیر کې د ښوونځیو او پوهنتونونو څلور لکه استادانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان له لوري دا اقدام په ښه وخت کې پیل شوی، ځکه راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوی تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان عام روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 45,000 کسانو ته په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی. په افغانستان کې د استرازینیکا واکسین چې د هند او بریتانیا ګډ تولید دی تطبیقیږي. نوې ډیلی دا واکسین له افغانستان سره مرسته کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د هیواد په بلوچستان ایالت کې وژل شول. د چارواکو په خبره دا کسان ورم ورځ د کوټې شمال ته د هرنای په سیمه کې د ډبرو د اسکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله وژل شول. د بلوچستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي سهیل انور هاشمی پرون وویل چې دا چاودنه د میتان ګازو له کبله شوې ده. په یوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې په بلوچستان ایالت کې کان کیندونکي وژل کیږي. د مارچ په 12 د افغانستان پولې ته څیرمه مرور سیمه کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې په اتو کان کیندونکو د میتان ګاز وچاودید چې شپږ تنه وژل شول او دوه نور وژغورل شول. پاکستاني چارواکي وایي د دغو دوه پیښو په اړه پلټنې پیل کړې دي. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د نګورنه قرباخ پر سر د هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې ترسره شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ایرا ایوازیان دا خبره پرون د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر آن لند سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. میرمن لند دا مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشري هم کوي. ښاغلي ایوازیان وویل دوی د ارمنستان، اذربایجان او روسیې ترمنځ درې اړخیز تړون د شخړو یوه موقته حل لاره ګڼي. دا تړون د نومبر په 9 په ناګورنه قرباخ کې د جګړو د ختمېدو لپاره شوی و. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر چې د مارچ په 15 د ارمنستان پلازمینه ایروان ته رسیدلی ویلي چې د سفر هدف په ناګورنه قرباخ سیمه کې د شخړو د هواري لپاره پر یوې دایمي حل لارې خبرې کول دي. ناګورنه قرباخ سیمه تیر میلادي کال د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د شپږو اونیو نښتو شاهده وه چې نږدې 5000 کسان پکې ووژل شول. پر کنګل د هاکی لوب یو روسی لوبغاړی پر سر د ضربې له کبله مړ شو. د روسیې د 19 کلنو هاکی لوبغاړو ډلې پرون دا خبر ورکړل. دغې لوبډلې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تیمور فیزودینوف د دې لوبډلې غړی و چې د مارچ په 14 د ډاکترانو له ډیرو هلو ځلو سره سر مړ شو. د ډلې په خبره فیزودینوف د مارچ په 12 د لوبې په ترڅ کې پر سر سخته ضربه وخوړله او پر ځمکه ولوید. نوموړی وروسته روغتون ته وړل شوی و او درې ورځې وروسته مړ شو. فیزودینوف 18 کلن و او د خپلې لوبډلې له تکړه غړو څخه و. د روسیې د هاکی فدراسیون ویلي چې تیمور فیزودینوف به له تله د خپلو ملګرو په زړونو کې وي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړ درجه 14.1. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 22.5. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه 26.9. مزار شریف کې اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 6.2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړ درجه 25.15.
آزادی رادیو اوری اولاند خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ملي مصالحي عالی شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د دولس کسیز پلاوی د نمونو لست تایید کړ. په دغه پلاوی کې د نورو ترڅنګ مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې یو واحد دریځ څرګند کړي.
د دې توګه د توافقنامه په اړوند د دوی کاملا متضاد برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره هم مرکه کړې ده. پرون په کابل کې د ښوونځیو ښوونکو او د پوهنتونو استادانو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شو. په دې لړۍ کې 400,000 استادان واکسین کېږي.
نن رسمن د الفتح په لیسه کې استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چارې پیل شوې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې قرغزستان هغه لسګونه قرغزي ماشومان چې په عراق کې زیږیدلي وو بېرته خپل هیواد ته ستانه کړل، او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په موسکو کې د افغان سولې په اړه د غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د دولت په استازیتوب پلاوی موسکو ته سفرونه پیل کړي دي. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا هم د موسکو په غونډه کې د شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوی د نمونو لست تایید کړ. ټاکل شوی چې سبا دا غونډه په موسکو کې جوړ شي. نور به د فریبا ظاهر پر رپورټ کې واورو.
ولسی جرګې بیګا د ویلامی په خبرولو سره ویل چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحمانی او د ولسی جرګې د دارلن شالوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روسیې ته ولاړل. دوی د هغه دولس کسیز لست لمړنی کسان دي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د پلاوی چې مشري د یادې شورا رئیس عبدالله کوي نن چهارشنبه مسکو ته ځي. د دې شورا سلاکار مجیب رحمان رحمی رسنیو ته په لیږل پیغام کې ویلي چې ل یو شمیر سیاسيونو پرته به د افغانستان پلاوی په یو دریز د غونډې ته ورسي. شغل رحیمی زیاتوي
جمهوری اسلامی افغانستان
افغانستان اسلامی جمهوریت د مصالحې د عالی شورا تر چتر لاندې په دې غونډه کې برخه اخلي او له یو واحد دریزه به د افغانستان د اسلامی جمهوریت لیدلورې بیان کړي.
شغل رحیمی د هغو پات کسانو نمونه هم تایید کړل چې د افغانستان په استازولۍ به د مسکو په غونډه کې برخه ولري. په دې لیست کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر په خوانی لمړی مرسیال مارشال عبدالرشید دوستم او په خوانی دوهم مرسیال محمد کریم خلیلی، د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، د افغانستان دولت د سولې مرکچی پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری، حبیب سرابی، متین بیگ او د مشرانو جرګې لمړی مرستیال محمد علامه زیدیار د دیپلاوی نور غړي یاد شوی دی. دا غونډه سبا د مارچ پر 13 د مسکو په قربتوب جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوربلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد به د دې هیواد په استازیتوب مسکو ته لاړ شي. شغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅو د یوې برخې په توګه کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پرون سه شنبه پای ته ورساوه. امریکا د مسکو ناست د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یو هڅه بولي. طالبانو هم ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لاسکسیز پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه حساس پړاو ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا لپاره په ترکیه کې هم د افغانستان، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو ژغ کړی چې تمه ده د اپریل میاشتې په لومړیو کې به جوړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پر ورځ په یو وخت پر کړې اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او ترکیې له غونډو هرکلی کړی دی.
وامور دلته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د مسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د دولس کسیز پلاوی د نمونو لست تایید کړل. پرون دغه لست خپور شوی خو په رسمي توګه د افغانستان ملي مصالحې یا کومې بلې مرجع نو تایید کړی. په دغه پلاوی کې د نورو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې د افغانستان د دولت یو واحد دریز څرګند کړي. په دې اړه مې د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د موسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت د ګډونوال او هغه ترکیب ته په پام سره ایا فکر کوي چې هغه به د افغانستان د دولت د سولې په برخه کې یو واحد دریځ څرګند کړي؟
نو تر اوسه پورې کوم بیلګې چې موږ لرو او شواهد لرو او د دې مصاحبې موریدلې دي، د دې خطابې موریدلې دي، د دې برخوردونه مختلفو مسایلو سره مخصوص دي، سولې په اړه باندې دغه توهې دي، توافقنامې په اړه باندې دوی کاملا متضاد هغه برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي. نو اوس متعجب مچوزی لیوی موضوع نه څنګه کولی شي په مسکو کې دوی خپل نظریات وړاندې کړي؟ یو امکان لري چې هغه اگر چې ډېر محدود ګړم او هغه دا چې دوی وړاندې لته سره ناستي او یو بل سره تبادل نظر کړي او په مهمو موضوعاتو، ملي موضوعاتو دوی توافق ته رسیدلي او هلته هم فقط په همدغه موضوعاتو باندې دوی خپل نظریات وړاندې کړي، په هغه حالت کې امکان لري چې یو موضوعګیری د افغانستان د دولت
څخه وای. ټاکل شوی بل سبا دا غونډه جوړ شي، ظاهرا د سولې د هڅو د ګړندې کېدو په نیت دا غونډه جوړیږي. خو د دغه غونډې په درشل کې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی نن بیا د انتخاباتو په اصل ټینګار وکړ. وی ویل چې چیرې طالبانو غواړي سبا د انتخابات کول شي، خو دې پرته واک نه پریږدي. خو په دې برخه کې د طالبانو د ریزم موږ تاسو ټول ته معلوم دی چې پر انتخاباتو دوی باور نه لري. څه فکر کوي چې دواړه لوري ډیر سره لري نه دي؟
لږ خو دې په کې چاک نه ستړي دل په لږ دي. طالبان طالبان په دې باندې معتقد دي چې د افغانستان له ولس رایه نه اخلي، په هیڅ ډول غوښتنې کولای چې قدرت واک ته ورسیږي. لږه خاطره دا موضوع د طالبانو بیخي واضح ده او د دولت موضوع هم واضح ده. دولت دغه شل کاله د ټول خواري د ټول ولس د خلکو د افغانستان د ملي ډیموکراټیک قوتونو د ګونګټ خواري کیږي.
کراسو دغه د موسکو نه وخته څه فکر کوي؟ آیا موسکو په رښتیا غواړي یا کولای شي چې د افغانستان پروسه د پرمختګ لوري یا مسیر ته سیخ کړي، او که غواړي چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه خپل رول وساتي؟
موسکو یو هدف لري، او هغه دا دی چې دوی ګټې خوندي په افغانستان کې. دوی خورا ډېرې ګټې لري، خورا قوي لاس لري، بر لاس لري. دلته په دغه څلوېښت کلو کې دخیل و د افغانستان په موضوعاتو کې. یو وخت یې د ډیموکراتیک خلق حمایه کوله، د وطن له ګل نه ډاکټر نجیب الله حاکمیت ته بالغې، د ډاکټر نجیب الله په مقابل کې دوی کودتا وکړله، د کودتا سازماندهي هم دوی وکړله، پلان د سلطې ملل متحد ناکامه کړ، بالغې ضد د طالبانو جبې سره دوی هم مالي کومک کوو، هم فیصله کومک کوو. تر اوسه پورې دغه ارتباطات ضد طالباني جبهې سره، د شمال جبهې سره دوی هغه ارتباطات قوي ادامه لري. دغه له خاطره روسیا په افغانستان کې ښکېل ده، او دوی غواړي چې ښکېله پاتې شي. دغه کنفرانسونه هم چې جوړې د همدې لپاره چې دوی امکانات لري په افغانستان کې، بشري امکانات هم لري. دغه جنګ صدران اکثریت چې دوی پوه کړي، دغه له خاطره دوی غواړي چې دوی هېر نه شي او دخیل اوسي د افغانستان په موضوعاتو کې.
د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج برو چې د موسکو په موسکو کې د افغان سولې په اړه د انکیدونکو غونډې او دا چې آیا د افغانستان د دولت پلاوی به وکولی شي چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي، خپل نظر سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سهار وبجې او ولس دقیقې کیدونکې دی، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته بخښ شو.
تانیا چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د افغان ښځو په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: په افغانستان کې سوله باید ښځو ته بریا ور په برخه کړي. دا مقاله ناهید فرید، نیلوفر جلالی کوفی او ملالی اسحقزی په ګډه لیکلې ده. په دې مقاله کې راغلي کله چې تیره اونۍ د ښځو نړیواله ورځ ولمنځل سوه، تر ډیره د ښځو لاسته راوړنې پکښې ونه لمنځل سوې، بلکې هغه ننګونې یادې سوې چې ښځې اوس هم ورسره مخامخ دي. په مقاله کې لیکل شوي چې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو شل کاله وسول، او کله چې موږ تیرو دوو لسیزو ته ګورو، د افغان ښځو لاسته راوړنې د پام وړ وې. وړاندې لولو چې له 2001 کال وروسته چې کوم نجونې په افغانستان کې زیږیدلې، هغوی بیل ذهنیت لري، له هغو ښځو بیل چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې ژوند کړی. کله چې نجونو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه درلوده، او په ټول افغانستان کې شاوخوا 50,000 نجونې زده کوونکې وې. خو د مقالې په لیکنه اوس افغان ښځې پیلوټانې، ساینس پوهانې، جنرالانې، خبریالانې، سوداګرانې او د ټولنې مشرانې دي د مقالې لیکوالانو د قدریه یاسینی او زکیه حیروی په نوم د شزینه قاضیانو یادونه کړې چې دروان کال په لومړیو کې د کار ځای ته پر لار ووجل سوې. په مقاله کې راغلي چې دا لومړی او اخیری کسانی نه دي چې قرباني سوې. د مقالې لیکوالانو استدلال کړی چې د سولې د تړون په صورت کې شایي یو شمیر وزارتونه په ولایتو کې، یو شمیر څوکۍ او په پارلمان کې طالبانو ته ځای ورکړل سي، خو د ښځو حقونه او په ټولنه کې د دوی پر رول جوړ جاړی د منلو وړ نه دی. د مقالې په پای کې ولولو چې افغان جنو ته د زده کړو ترڅنګ باید دا هله هم ورکړل سي چې دوی د خپل هیواد پر اتلونکو کې رول لوبولای سي، کار کولای سي، تجارت کولای سي او د خپل کورنۍ مالی ملاتړ کولای سي. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل وی پاڼه په یو مطلب کې له افغان حکومت غوښتي چې د بشري حقوقو مدافعین دي خوندي کړي. په مقاله کې راغلي چې درې میاشتې وسوې چې د ولسمشر په فرمان د بشري حقوقو د مدافعینو د خوندیتوب په هدف ګډ کمیسیون رامنځته سو، خو تر اوسه د خوندیتوب د اغیزناک میکانیزم په برخه کې عملی اقدامات نه لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان هم داراز د خوندیتوب لګټ کمیسیون څخه هم غوښتي چې د بشري حقوقو د مدافعینو د خوندیتوب د تضمین په خاطر دي لازمی اقدامات وکړي. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما یو راپور وایي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 1 پورې په افغانستان کې 2 د بشري حقونو مدافعین وژل شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې څخه د 2021 کال تر جنوري پورې 11 د بشري حقونو مدافعین او خبریالان وژل شوي. په دغو کې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې ووژل سو.
ازادي راډیو اوري مخکې خبرونه کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. دغه بهیر پرون پیل شو. په دې مرحله کې د ښوونځیو او د لوړو زده کړو د تحصیلي مؤسسو شاوخوا 400 ښوونکو او استادانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې پلان لري په راتلونکو 2 میاشتو کې 80% کې افغانانو ته د کورونا واکسین ورسوي. نورې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورت کې
د واکسینو د تطبیق په دې پړاو کې د عامه روغتیا وزارت پلان لري چې د خوانځیو او پهنټونونو 400,000 خونکو او استادان واکسین کړي. د دې وزارت مرستيال وایي میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
نن رسمن دی الفتح پلیس کې د استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چاره پیل شوه. موږ د کورونا د واکسین تطبیق په څلورمه ونه کې قرار لرو چې په دغه وخت کې به 400,000 استادان ته د مکتب او د پانتونو استادان ته به واکسین تطبیق کیږي.
په ورته وخت کې د یو شمیر خونځیو خونکو وایي چې امر روغتیا وزارت باید اول هغه کسان واکسین کړي وایي چې د کورونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي. عبدالواسی په یو دولتي خونځي کې خونکو دی.
اول باید وایم چې وزارت باید د کولنې په کلیدي کسانو کار کړی و. خو لیدل کېږي چې وزارت اول هغو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړ چې په حکومت کې کار کوي. دوی باید په لومړي پړاو کې ښوونکو او ملا امامانو ته واکسین تطبیق کړی وای.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 15,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی دي. که څه هم په یو شمیر هیوادونو کې دغه واکسین له تطبیق وروسته د مړینې راپورونه هم ورکول شوي، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې واکسین تطبیق هیڅ ډول ستونزه نه لري او 80% کې افغانانو ته به ورسیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر دې دمه هندوستان 1500 دوزه واکسین او دغه شان د واکسین نړیوالې ادارې 1,000 دوزه واکسین له افغانستان سره مرسته کړې. د دې وزارت مرستيال وایي میرویس علیزی وایي ټاکل شوی چې د کوواکس نړیواله اداره 14 میلیونه او چین 1,000 دوزه واکسین افغانستان ته ورکړي. د دې واکسین نو وروسته د انسان په بدن کې شدید تبه، ځان درد او د ستړیا احساس هغه سدي چې د امر روغتیا وزارت یې جدي ستونزې نه ګڼي وایي چې د علائم د واکسینو د مثبت اثر نه خېدي. امر روغتیا وزارت وایي چې لدی پړه وروسته به لاتلس کلونو د لوړ عمر لرونکو عام افغانانو ته د دې واکسین د تطبیق چاره پیل شي. د کورونا وایرس د واکسینو د عملی تطبیق چاري د رواني هوت میشته په 15 اپریل شوه چې په لومړي سر کې روغتیا پالانو او د رسنیو یو شمیر کارکونکو ته د واکسین تطبیق شول، خو یو شمیر خلک انتقاد کوي چې تر ډیره لوړ پوړو دولتي چارواکو ته د واکسین په تطبیق کې لومړی ټوب ورکړل شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړي.
ازادي رادیو او ریا اوسمه نړیواله موضوع قرغیزستان هغه لسګونه قرغیزی ماشومان چې په عراق کې زیږیدلی دغه هوا ته بیرته راوګرځول. دا د هغو قرغیزی میندو او پلرونو ماشومان دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو لپاره له قرغیزستان وتلي او عراق او سوریه ته تللي وو. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
هغه ځنګړې البته چې د ماشومانو د انتقال لپاره له قرغیزستان څخه عراق ته تللې و، تیر ورځ له 9 ماشومانو سره د بشکیک په هوایي ډګر کې کښېناستله. دغه ماشومان د قرغیزي میندو او پلرونو څخه دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریه او عراق ته تللي ول. له هغه وخت چې داعش وسلواله ډله په سوریه او عراق کې لماتي سره مخامخ شو، لمندنی سیاسخه سلګونه شتي د محل د عراق په زندانونو او یا هم د سوریه په شمال ختیځ کې په ځنګړو کمپونو کې اوسېږي. د ډیرو دغه شوزو مړونه په جګړو کې وژل شوی دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد ته ماشومان په عراق کې د هغوی د بندي میندو پر رضایت او یا په قرغیزستان کې د هغوی د خپلوانو له لوري د دغو ماشومانو د منلو ترجمنی ورسته انتقال شوی دي. د یاد وزارت په وینا حکومت به دغه ماشومان په ادغام کې مرسته وکړي. له عراق څخه قرغیزستان ته دغه ماشومان د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په همکاري ولېږدول شول. یونیسف هم د ویلامي په خبرولو ویلي چې له ماشومان سره باید د مجرمینو په څیر چلند ونه سي او د هغو د زیږیدو شرایط په پام باید خوندي سي. د رسمي شمیرو لمخې څخه باندې 800 قرغیزي وګړي چې شاوخوا 150 تنه یې شتې دي له قرغیزستان څخه له دایشتلې سره د یو ځکېدو لپاره عراق او سوریه ته تللي دي. قرغیزستان ته د دغو ماشومانو د بیرته ورګرځولو پریکړه د امریکا متحده ایالاتو لخوا وستایل شوه. په بشکې کې د امریکا سفارت په یو اعلان کې ویلي چې دا اقدام ماشومانو ته فرصت ورکوي چې عادي ژوند تجربه کړي. اعلامیه زیاتوي چې له نورو هیوادونو هم هیله کوي قرغیزستان ته ورته اقدام وکړي او هغه ماشومان چې په عراق او سوریه کې د وسلوالو په لیکو کې زیږیدل دي خپل هیوادونو ته ورغواړي. وروسته لاغ چې داعش وسلوالو د عراق او سوریه په یو شمېر سیمو کې په خپل سر خلافت اعلان کړ، لته باندې سلو هیوادونو څخه تر 1300 ډیر کسان له دې ډلې سره یو ځای شول. دا اټکل مخې شاوخوا 5000 کسان یوازې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ورغلي دي. د یونیسف تر راپور مخې د سوریه په شمال کې په یو کې د شپې تو بلا بلا قومونو څخه څه باندې 2000 بهراني ماشومان اوسېږي.
یو ځل بیا په مو کړی دي 700 مهمو خبرونو سره لیکونه تا په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان رسول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد کابل تخپل دوه ورځې سفر پای ته ورسو. د سفارت د وی خبر پانه په خبرولو سره د خاغلی خلیل زاد سفر د افغانستان رسول د بهر د ګرندکیدو د هڅو یو برخه بلل ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له 300 زیات افغان وګړي چې په ایران کې بنديان ول کابل او تهران ترمنځ بنديان د انتقال د موافقې لمخې افغانستان ته ولېږدول شول. دی وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي 303 افغان بنديان چې دولسه خزې د ایران د دریو بیلابیلو زندانونو څخه د یک شنبه پورې له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته لېږدول شوې دي. لدی مخکی افغانستان ته درسه و شپګ نور افغان بندیان هم انتقال شوی او چتر اوسه پوری افغانستان ته د ټولو لیکدول شو افغان بندیان شمیر شپګ 79 ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا زد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلې دوسته نه وکړه. دغه بهیر په ترڅ کې چې پرون پیل شو 400 استادانو ته د کورونا زد واکسین ورکول کیږي. پاکستاني چارواکي وایي و کان کیندون کې د هیواد په بلوچستان ایالت کې د یو 14 ل کبل او وجل شول. ارمنستان وایي له آذربایجان سره د ناګورن قرباغ پر سر د هیواد شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لار باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي.
دا ژوند رنگونه
اسف روفیم په کونال کې آزاد خبريات مهم د خوخي ساس لرم او د تاثیر او خپګان خوخي دا دي چې خبريال ته هم یو ورځ ځنګړ شوې دا د غورز د خبريال په ویړ باندې منزل کېږي. خو تاثیر او خپګان می داد چې لبه د مرغ په هیات کې جګړه د هغه څوک خبر اعلان هغه څوک دي چې هغه د حقایق رسون کې دي د حالات خبرون کې دي د دنیا د حالات نه د دنیا د تغیر او تبدل نه د خلکو خبرون کې دي او د حقایق رسون کې دي. خو لبه د مرغ د حقایق رسون کې نن په نخ کې ډیر په ظالمانه ډول وجل کېږي ترور کېږي او د حقایق د رسول او یاد بیان د ازادۍ مخنیول کېږي. نو په دې وجه خپاین
په کونړ کې خبريالان د رسنۍ کارکونکو چون ستونز سره مخ دي څومره تشويش ور سره څومره غواخونو سره مخ
خبريالان وجل کیږي. نو ژوند چې د یو چا خستل کیږي د دینه بل غټه ستونز نشته دي. افغانستان ټول د ستونز نه ډک دي او خبريالان هم د ستونز سره مخ دي. او په کونړ کې هم چې د افغانستان یو ټوټه د غستونز د خبريالانو پوړان دي شته دي او مونږ یې اندېښنه مونږ کړی وو اندېښنه لرو.
غوښتنه مو څه ده د حکومت نه د رسنیو یا د ژورنالیستانو د ټولنو نه چې څه وکړي؟
غوښتنه مې د حکومت نه دا ده چې د هیواد د ټولو اتباعو په څیر باندې د خبریالانو ته هم د امنیت د تامینولو هڅې وکړي. که څه هم په هیواد کې جګړه روانه ده او په پردي شکل د یو چا د امنیت تامینول ډېر ستونزمن کار دی، خو هیله مې دا ده چې د هیواد د ټولو وګړو تر څنګ خبریالانو ته هم د امنیت د تامینولو په برخه کې هڅې وشي. د خبریالانو او د رسنیو ملاتړي ادارې دي د جنگ په کیلو لورو باندې د ملګرو ملتونو او د نورو هغه نهادونو لارې فشار راوړي چې په دوی باندې اثر لري او یا دوی په نړیوال ډول باندې د ستونزو د حل مسولیت لري. په کیلو لورو فشار راوړي تر څو د خبریالانو د وژنو نه لاس واخلي او د خبریالان په نښه کولو باندې نور اقدامونه کوي. نو هیله مې دا ده چې د خبریالانو د هزار وضعیت او په نښه کولو نه لاس واخلي.
په همدې سره د خبري مجله